دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړي خبرونه ده
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویان غورځنګ د سپتمبر د ولسمې د بریدونو د 22مې کالیزې لپاره رسیدو سره سم د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګ وکړه. خدای هم وویل دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړې ستونزمنه خو مهمه وګڼله. ویل هغه په دې فیصله سره د امریکا د تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. بلینکن تیر شپه له سی ان ان تلویزیون سره په امریکا کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپل اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان فرانک مککینزی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسؤلیت یې په غاړه لاره ویلي چې له دغه هیواد څخه د وتلو په اړه ډېره پښیماني لري. مکینزی له فاکس تلویزیون سره په امریکا کې وویل چې تاریخ بل افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه په هماغه سره باندې چې مونږ وکړه د مرګونې نیمګړتیا په توګه وګڼي. دغه تقاوت شوی جنرال د 2019 کال څخه تر 2023 کال پورې د امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر وو. هغه په دې مرکه کې وویل چې یو پیمانی د ځواکونو د وتلو د اساسي پریکړې په اړه ده چې زما په نظر غلطه وه. د تورخم لارې د پرانستلو لپاره د افغان طالب چارواکو او پاکستان د حکومت د استازو پرونی خبرو کومه پایله نه درلوده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری لخوا رسنیو ته په لګل شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې کمیسار مولوی اسمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات درلودل خو د ټولو مسایلو په حل هوکړه ونه شوه. لاندې عمله دروازه پر شپږم ورځ هم تړلې پاتې شوه. د سپتمبر پر شپږم په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې د پاکستانی چارواکو په وینا طالبانو له شویو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې یو پوسټه جوړوله. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي نن د پېښور پر ورسک روډ په بمی چاودنه کې د سرحدي ځواکونو اف سي یو سرتیری وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضی نن د سپتمبر په 11مه مشال راډیو ته وویل چې د 11 بجو په 14 کې وطن نور سرتیری او همدارنګ درې تنه عام وګړي ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره ژوبل شوي کسان د پېښور سی ام ایچ روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی منلی دی. خبرونو ته ادامه ورکوو. د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي چې شپږ تنه افغانان د نشئی موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون د سپتمبر پر 10مه د آزاد اروپا آزادۍ رادیو د مشال څنګه ته وویل چې دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلعه عبد الله او پښین کې نیول شوی دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو 15 کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات وشول چې په ترڅ کې یو لس کیلو چرس، 2 کیلو افیدین او 14 کیلو آیس نیول شوی دي. د اسرائیل یو ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د اسرائیل د استخباراتو ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د مزایلو د ورکولو هڅې شنډې کړای شوی دي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د ټایمز اپ اسرائیل راپور سره سم د موساد ادارې مشر ډیوډ بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کانفرنس ته په وینا کې دا توضیحات ورنکړل چې د میزایلو ورکولو دغه هڅې څنګه او د چا لخوا ټکنې شوې. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي داسې احساس کوي چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې شي. روسیې د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې. احمد الله چیوال، شنا رادیو، واشنگتن.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې لګنګونې څخه پر وډاک مارکیټ باندې په بریټ کې لګترلګه 15 درشتنه وژل شوې دي. د بيپل ډاکټران یا ام اس اف واي چې په دغه بریټ کې تر سپیتو تنو ډیر نور کسان ته پیښوي هم دي. د خرطوم د سیویل ځایو اوسیدونکو رسنوي ته ویلي دي چې یوې پوځي الوتکه د یک شنبه په ورځ د کورو په نوم پر دغه مارکیټ باندې بم غورځولې ده. په سودان کې روان کال د اپریل میاشتې راهیسې د پوځ او چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشې ترمنځ جګړه روانه ده. او د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشیزه کې لګړون څخه وروسته د بنگلاديش پلازمېنې ډاکې ته ورسید. د ماکرون هر کلی ته د بنگلاديش لومړی وزیر شیخ حسینه هوایی ډګر ته ورغلی و. د جرمني د خبري آژانس راپور د مخې ټاکل شوې چې د فرانسې ولسمشر او د بنگلاديش لومړی وزیر به نن د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، قانوني مهاجرت، امنیت، پایدار پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو باندې خبرې وکړي. دا و زموږ د ساعت خبرونه.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د تیرو دوه کلونو کې دغه وزارت تحسس سره سره لا هم افغانستان کې د میاندو ماشومانو د مړینې کچا د نړۍ د نورو هیوادونو پرتل لوړ ده. دغه وزارت سرپرست ډاکټر قلندر آباد وایي چې د روغتیا په سکتور کې د خزینه ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د شمیر د زیاتېدو لپاره هڅې کوي. د غروتون په داسې حال کې فعالیت پیل کړي چې افغانستان نړیوالې مرستې کمی شوې دي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
د طالبانو د حکومت د امروختي وزارت سرپرست ډاکټر کلندر عبادت وایي چې په پروګرام باندې کار کوي چې له مخې به په ټول افغانستان کې روغتي مرستې ته اړو کسانو ته روغتي خدمتونه وړاندې شي. ډاکټر عبادت یک شنبه په کابل کې د بایات بنیاد په مالی ملاتړ د مور او ماشوم د درملنې د روغتون د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې په هغه هیوادو کې شامل دی چې په کې د زیږیدنې پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه خورا لوړه ده. خو هغه ویل چې د تیرو کلونو په پرتله د میندو او ماشومانو په مړینه کې د پام وړ کموالی
په 2021 کال کې دغه کچه او شپږسوه ماشومانو مړینه په یو لکو کسانو کې و. په 2022 کال کې دغه 1500 شپېته یا 1555 په اندازه باندې د مړینه تقریبا یو اندازه راښکته شوله. خو الحمدلله سکل د موږ د مسلسلو کوششونو او په افغانستان کې په ټولو ولایتو او بیا په ولسوالیو کې د مور او د ماشوم په نوم باندې د کلینیکونو او د خدماتو په وړاندې کولو باندې او دوی ته د صحي خدماتو په وړاندې کولو باندې او په بر وخت رسیدګي باندې تر څو چې هغه د مندو او د ماشوم د امراضو هغه واټن او فاصله چې کمه شي سره او ډاکټر هم رسیدګي ورته وکوي او لسم رسیدګي ورته وکوي الحمدلله د دې په نتیجه کې نن دا کچه 2155
راکته شوی دی. د روغتیا وزارت سرپرست سید او خدای چې کابل کې د بایات د بنیاد لخوا په اصلي وسایل او سنبال روغتون به هم د ماشومان او میندو د بریدي د کچې په کمیدو کې مرسته وکړي. د غونډې ته د بایات د بنیاد رئیس احسان الله بایات ویل چې تر اوسه دغه بنیاد لخوا په افغانستان کې جوړ شو روغتونونو او کلینیکونو کې تر 3 میلیونو پورې میندو او ماشومانو درملنه شوې ده.
بنیاد بایات امیدوار است که وزارت صحت عامه در قسمت تدارک پرسنل مسلکی مورد نیاز و سایر ضروریات ضرورت فعالیت نرمال شفاخانه توجه جدی داشته خدمات را به مادران و نوزادان نیازمند ارزن نمایند که به استانداردهای منطقه و جهان سازگار باشد.
حقیقت چی ده باید بنیاد ما بدی برخه که نریوال موسسو سخه ده برو سپراتور اولو که ده دغه روختون ده پالیت ده دوال ده پاره هسیو ده مورا ماشوم ده درمالین دغه روخت په کابل که ده ازرگادی ده ماشومانو ده روختون تر سنگ ده نگدی زری سو میلون افغانه و پلگر په سلور پرونو که جور شو بیده. نیغانی سر طالبان و دوکمت رسات و لزرا مالی برسیل مولی عبدالسلام حنبی په خپل وینا کې ده باید بنیاد سخه ده دغه روختون ده جوړولو لامله مننه او په بهر کې مشو افغانانو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د روغتیا په اړه د سټرکټورونو په بدلولو کې برخه واخلي. د میندو او ماشومانو د درملنې د روغتون په داسې حال کې ترانسل شوی چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روغتیا د سټرکټور په ګډون افغانانو سره د مرستو د کمیدو په اړه خبرداری ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې بشري بحران چې د اوږدې جګړې او بې ثباتۍ ترڅنګ وشکالۍ او طبي ناورینونو له امله لا پراخه شوی، روغتیایي مرستو او خوړو ته د خلکو لاسرسی ډېر کم کړی چې په دغه هیواد کې سخت خوارځواکي او زور ناروغي د خبرېدو خطر ډېر زیات کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان کې په روان 2023 کال کې د اګست میاشت کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا 3.4 میلیون کسانو ته لوړه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اړتیا د 2023 کال د اګست په میاشت کې 3.4 میلیون کسانو ته رسیدله. د روغتیا نړیوال سازمان د بودیجې د کمبود د منفي اغېزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي چې دا سازمان په روان 2023 ویشتم کال کې د روغتیايي اساسي مرستو د دوام لپاره یو څلور پنځه میلیون ډالر ترتیا لري. د بلی شو ویلي چې د بودیجی د چمتو کېدو په صورت کې به 8 میلیون افغانان روغتیايي اساسي خدمتونو او د ژوند د ژغورنې روغتیايي مرستو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وو چا ویلي چې د مرستو د کمېدو وروسته افغانستان کې 202 شپېته روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. همداشان د سره سري نړیوالې کمیټې ویلي چې د اګست په 18مه د دې شو په شاوخوا کې دغه روغتونونو مسؤلیت طالبان حکومت ته سپارلی چې د 2020 کال راوروسته ورته دغې ادارې د ډاکټرانو په ګډون د کارکوونکو ماشونه او د روغتونونو د فعالیت ورځني مصارف برابرول.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
دویش کاله مخکې په سپتمبر 11مه په نړیوال تجارتي مرکز پینټاګان او پنسلوانیا کې تختول شوې الوتکې وجنګول شوې او نږدې 3000 خلک وجل. دلته به د اطفائیې دی او مامور او د هغه د وخت جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش خبرګون واوري.
موږ د هوټل په تمځای کې وو
او بیا بیرون ته وتلې.
نه هلته هیڅ دروازه نه و پاتې. یو لوی کندړ و خو موږ پر ځای پاتې شولو ځکه چې زموږ یو مامور هلته بند پاتې وو. موږ هغه ځای ونه وتلو. موږ غوښتل هغه راوباسو. هغه ژوندی و او په همدې وخت کې ودانۍ بیا راونړېدله. موږ بیا پلټل پیل کړل.
نن دوشنبه د نیویارک مرکزی ښار کې د سپتمبر 11مې په یادګاری څلی کې خاص مراسم دي. دلته د برید وروسته هر کال خلک راغونډیږي او پر دې نړیوال تجارتي مرکز باندې د دواړو بریدونو چې په 1993 او 2001 کلونو کې ترسره شوی د وژل شوو نمونه اخلي.
نن موږ د یو ملي غمیز سره مخ یو. دوه لوټګي پر نړیوال سوداګریز مرکز و جنګول شوې. ظاهرا زموږ د هیواد پر ضد یو ترهګریز برید دی. ما د خپل مرستیال د نیویارک والی او د فدرال پولیسو د مشر سره خبرې وکړې او امر مې وکړ چې ټولې حکومتي منابع چمتو کړي او د قربانیانو او د هغوی د کورنۍ سره مرسته وکړي او هر اړخیزې څېړنې پیل کړي تر څو هغه کسان پیدا او مجازات لري چې دا عمل یې کړي. زموږ د هیواد پر ضد ترهګري نشي کامیابېدلې او اوس زموږ سره په دې غم کې شریک شي او یو شیبه خاموشي اختیار کړي. خدای دې پر قربانیانو د هغوی پر کورنۍ او امریکا ورحمېږي.
نن دوه ویشت کاله وروسته د سهار پر 8 بجو او 6:40 په ټول ښار کې د خواخوږۍ وړاندې کولو همداسې یوه چوپتیا بیا اختیار شوه. دا هغه شیبه ده چې د امریکن هوایی شرکت 11 نمبر پرواز الوتکه د نړیوال سوداګریز مرکز په شمالي برج وجنګول شوه. دویمه چوپتیا په 9 بجو او 1:30 وشوه. دا هغه شیبه ده چې د یونایټیډ هوایی شرکت 115 نمبر پرواز الوتکه پر جنوبی برج وجنګول شوه. د غم شریکۍ نورې شیبې هم نن پر 9 بجو او 1:30 وشوې. دا هغه شیبه وه چې د امریکن هوایی شرکت 110 نمبر پرواز یو الوتکه پر پینټاګان وجنګول شوه. د سهار په 9 بجو او 9:50 د نړیوال سوداګریز مرکز جنوبی برج ونړېد. په 10 بجو او 3 دقیقو د یونایټیډ هوایی شرکت 93 نمبر پرواز د پنسلوینیا ایالت د شانکسویل ښار په یوه میدان کې نسکوره شوه او د سهار پر 10 بجو او 28 دقیقو د نړیوال سوداګریز مرکز شمالي برج ونړېد.
نن سهار د نامعلوم ډارن لخوا په خپل پر ازادۍ برید وشو. د ازادۍ دفاع به وشي.
اوسامه بن لادن او القاعده د دغه انتحاري بریدونو مسولیت واخیست او ورپسې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړه پیل شوه.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
روسه له هغه چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د نیویارک په سوداګریز مرکز او د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په ودانۍ تختول شو الوتکو په وسیله بریدونه وشول. ولسمشر بوش القاعده ډله او د دې ډلې مشر اسامه بن لادن تورن کړل. امریکا د هغه وخت له واکمنو طالبانو وغوښتل چې بن لادن امریکا ته ور وسپاري، خو طالبانو د امریکا غوښتنه رد کړه. امریکا د القاعده او تروریزم د ځپلو په موخه په افغانستان برید وکړو. شنون کې وایي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې وروسته په افغانستان د میشتو ترګرو ډلو شمیر کم شوی نه بلکې زیات شوی دی.
په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت له بشپړېدو وروسته هم د نړیوال امنیت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. اټکل دا دی چې اوس مهال د سپتمبر د بریدونو د مهال په پرتله په افغانستان کې د ترګرو ډلو شمیر زیات او د نړۍ امنیت له پخوا ډېر پیچلی شوی.
د سپتمبر 11مې وړاندې په افغانستان کې د القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک د یغور جهادي ډلې او پاکستانی جهادي ډلو په ګډون نیم درجن ترهګر ډلې موجودې وي. اوس د القاعده د هند د لوی وچې لپاره د القاعده تحریک طالبان پاکستان نورو پاکستانی ډلو د انصار الله د یغور او د ترټولو د اندېښنې وړ د داعش خراسان په ګډون په افغانستان کې یو درجن ترهګر ګروپونه موجود دي.
د دې سره سره چې اوس القاعده په افغانستان کې د یو مخکخ ترهګر ګروپ په نوم نه یادېږي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل غونډو کې په افغانستان کې د القاعده او داعش په ګډون د 22 ترهګرو ګروپونو د موجودیت په اړه وخت په وخت اندېښنې ښودلي. او طالبان په افغانستان کې د ترهګرو ګروپونو موجودیت یو مخردوي.
زی په بشپړ توګه دا ادعا چې په افغانستان کې ترهګر دی ردوم. هلته هیڅوک هم نشته. امریکا هم په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړی دی. داعش خراسان چې د اشغال پر مهال په افغانستان کې موجود و ځینې هیوادونو په دغه اړه راپور هم ورکړی و. موږ د هغوی د له منځه وړلو هڅه کوو. موږ له دوی سره جنګیږو. موږ به هرګز اجازه ورنکړو چې زموږ هیواد زموږ خاوره د بل هیواد پر خلاف وکارول شي.
چنون کې بیا طالبان د ځینو ترهګرو ګروپونو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا همکار ګڼي، خو د داعش پر وړاندې د طالبانو مبارزه اغیزمنه نه بولي.
زما په اند دا د افغان طالبان په سپارل کېږي چې دوی ورسره معامله وکړي، ځکه دوی وایي چې ترهګر په خپله ښه پوهېږي چې څنګه د نورو ترهګرو سره مقابله وکړي. خو باید ووایو چې د داعش پر وړاندې د طالبانو کمپاین دومره د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ویستلو سره سره امریکا لا هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ساري. شنون کې وایي چې د از ظواهری وژل د امریکا له خوا د افغانستان د څار اغیزمنتوب په ګوته کوي.
د امریکا استخباراتي معلوماتو راټولول هغومره مؤثر نه دي چې څومره پخوا وو. په افغانستان کې د الزواهری وژل خي چې امریکا په افغانستان کې د معلوماتو راټولولو یو څه او کېدلی شي کافي وړتیا ولري. دا معلومات دومره دي چې امریکا یقینا هغه خلک چې غواړي لمنځه یوسي ومومي او د هغوی په وړاندې اقدام وکړي.
په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت وروسته هم د نړیوال امنیت د خرابېدو په اړه اندېښنې پر ځای دي.
زباید وایم په ټوله کې نړۍ د پخوا په څیر خوندي نه ده. مونږ امریکا، ختیځ اروپا او نورو ځایونو ته د ځینو ترهګرو ګروپونو د راتلو مخه نیولې. دا بشپړ نه ده، خو دغه ډول ترهګرو پر وړاندې مونږ تر دې غوره امنیتي تدابیر نیولای شو.
په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر له بریدونو وروسته په بیلابیلو هیوادونو کې نه یوازې د ترهګرو ګروپونو شمیر زیات شو، بلکې په نړیواله کچه د داعش په څیر خونړۍ ډلې چې د نړۍ په ډیرو ملکونو کې خاخی لري هم رامنځته شوې. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره
په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي صفو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 صفو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندو صفو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روکو راست خپرونه په لاندو صفو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لاندو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لاندو صفو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د طالبانو په خوانی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف وایي د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته امریکا ته د اوساما بن لادن د نسپارلو پریکړه اشتباه نه وه، بلکې طالبان اوس هم په عام هغې پریکړې باندې ولاړ دي. خو هغه د ټیروریزم سره په نړیواله جګړه کې د پاکستان رول دو مخه وبلو او ویل چې په افغانستان کې بهرني وګړي شته خو ټیروریسټي فعالیت نه لري. پام وکړئ، د هغه سره پوره امریکې ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصلا د سپتمبر د پیښې مخکې مذاکرات شوي وو. مذاکرات په دې مو چې امریکا دعوه درلوده په نیروبی کې، په دارالسلام کې او په یمن کې د کول په کښتۍ باندې دوی د اوسامه لاس لاره. په دې اړه موږ هر وخت د دوی څخه توضیحات غوښتي وو. موږ هغوی ته ویلي وو چې که په داسې روغټو موادو په بریدونو کې یا پابندي جرمونو کې څوک دخیل وي، د افغانستان د هغه دفاع نه کوي. خو امریکا هیڅ وخت په دې باندې اکتفا نه کوله او دوی به یوازې غوښتل چې اوسامه بن لادن باید امریکا ته وسپارل شي. د دې ډېره غټه فلسفه ده، د دې لپاره پروپوزلو باندې کار وشو خو نتیجه ورنه کړه.
خو بیا هم افغانان وایي چې طالبانو د یو کس په سر ټول هیواد او ټول ولس او د هیواد راتلونکي او حتی نړۍ د خطرونو سره، د نړۍ مسلمانان د خطرونو سره مخ کړل. ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
یوازې دا نه چې موږ د جرم دفاع نه کوو، خو د جرم اثبات دا هغه ثابت کېدل دا د هر هیواد حق دی. که یو چا جرم کړی په جرم کې لاس ولري نو هغه باید دا ثابت کړي. یوازې د امریکا ته د اوسامه بن لادن یا د بل چا سپارل په داسې یو قضه کې چې هغه ثابت هم نه وي، دا په ډاګه کوي چې هغوی غوښتل چې خپل زور ازموینه وکړي.
خو بیا هم آیا اوس فکر نه کوئ چې یوه اشتباه وه او د امریکایانو سره باید په یو شکل نه یو شکل یوې معاملې ته تاسو رسیدلی وای؟
نه، اشتباه خو بالکل ځکه نه و چې دا د وطن د خاورې مسأله نه، بلکې د اسلام د ټولو قوانینو مسأله ده. تر اوسه پورې زه په دې قانون نه یم چې دا د مسلمانانو د خوا وسوله او د مسلمانانو د غبرت پلان کړی و. دا یو استخباراتي کار و. دا چې امریکا غرور اخستی و تکبر اخستی و خامخا حمله کوله، نو مسؤلیت امریکا ته راځي کیږي.
نو استاذ پان، په افغانستان کې د القاعده د مشرانو د شتون او ساتنې په تړاو د طالبانو پر پریکړو کوم عوامل ډیر اغیز درلود هغه وخت او اوس چې بیا هم د کابل په ښار کې دایمان الزواهری د وژل کېدو خبر خپور شو او په افغانستان کې د القاعده د شتون په تړاو اندېښنې څرګند شوې؟
اوس چې کوم د امارت موقف دی، تر ډېره پورې زه اوس په حکومت کې نه یم، خو هغه موقف دا دی چې د افغانستان خاوره به د بل چا په ضد باندې نه استعمالوي. دا په دنیا کې د مهاجرت لړۍ هر ځای کې شته، په هر ملک کې هر څوک شته ژوند کوي. افغانستان هم یو ملک دی، یو څوک راځي دلته عادي ژوند وکړي.
یعنی بهرني جنګیالي په افغانستان کې شته خو د فعالیت اجازه تاسو نه ورکوي؟
یبم نه خطرناک خلک ز فکر نه کوم چې افغانستان کې دی اوس کو هغه ته ساحه ډیره ده. یبه هغه په تدني اکثر یا بشیران سوی د څوک په پاتم نی کبیان په افغانستان کې، ځکه افغانستان د سدي چې دینو خلکو ته تابعیت ورکول سو هغه وخت کې د خلکو مستاجي ودونه کړی دي. نو هغه کده ته افغانستان کې وسیفي هغه خو حق لري.
نو آیا د القلی د فعالیتونو په اړه یو پوښتنه زه پوهیږم تاسو په حکومت کې نه یاست خو د دوی سره ارتباط لري تاسو سره خبرې کوي، آیا د القلی د فعالیتونو په اړه او د فعالیتونو د عواقب په تړاوي خپل طالب مشران اندېښنه لري؟ آیا په دې اړه کوم ځلې بحث هم دوی پی کړی دی؟
موږ لپاره افغانستان مهم دی، افغانستان خاوره او د افغانستان حکومت باید چاته دا اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خاوره د چا په ضد باندې استعمال شي. د افغانستان د خاورې څوک داسې فعالیت وکړي چې هغه د بل چا په کورنیو چارو کې لاس وهل وي یا تهدیدات وي، دا افغانستان چاته اجازه نه ورکوي. اما په دنیا کې چې څوک فعالیتونه کوي دا خو افغانستان د دنیا پولیس دی او نه د چا مخه نیولی شي.
طالبانو ولیدل ملا صاحب ضعیف چې د بن لادن د تسلیمۍ په ردولو سره څه پېښ شول، ولې بیا هم په کابل کې د هغه ځایناستي دپاره خوندي ځای جوړ شوی و؟ او که اوس طالبان وایي چې موږ په دې نه وو خبر شوی دلته وو، خو دا هم د منلو وړ نه ده که نه؟
کومه پېښه چې وسوله تر اوسه پورې موږ ته پوره واضح او څرګند نه وه. طالبانو د هغه څخه ناخبري وښودله. دا پښتني چې تاسو کوی باید دا وضاحت طالبان
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زحمات که مردم در 20 سال کشید نه یک روز از بند
کشته دادیم، زخمی دادیم، شهید دادیم، باید درمانده می گرفتیم، می قسم نمی شد. چرا قدر ما را بردان فروختن؟
لامی پختلی نو اوخکو او سلگوی ده دردونو او بیوسی کسی بیان اولی وطن، دنده او مور دادری کلمه لخلی نلویدی وی باور نکو چې په خو ولاړ نظام او د سه روزل شوی امنیتی ځواکونه دي د سه آسان لمن تلل شي.
ما خودم هیڅ فکر نمی کنم، ما تا حالا را که ما چیش می خودم بسته می کنم، ما فکر می کنم که نه افغانستان خراب نشده، افغانستان قطعی خاص افغانستان از بین نرفته.
د پاریس ساده ژوند ملګری ارشد بریتمن سراش کریمی چې اوخکو او شړه ورته د خبرو مجال نه ورکو اته کاله په ځانګړو ځواکونو کې دند لرله. هغه وای په هلمند کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې و چې ناڅاپه د هلمند د جګړې د رهبرۍ لخوا ورته د پښاتک خبر ورکړل شوی چې باید له هلمنده په تعین شوو ساعتونو کې ووځي.
گفتم بیرون شو از هلمند که اینجا چی شده است، تفاهم شده است، ورق امضا شده است، ما چون چرا هم چطور چنان شده است. بعد از این چی شد برای ما وقت این کتا بودن که ما باید دینی تایم به نقا وقت باید برم از اینجا.
لمره بریتمنه پریسا کریمی وی هوایی دگر تا نجده ده مرمیو پا باران که ده 15 ورزینی ماشون سره ده کورانه لخبرتیا پراتا لکابل واتلی د څو ورځو اوږده او ستړي سفر نه وروسته خپل کورنۍ ته د وطلو خبر ورکړي.
موږ څنګه د اقل تماس میګرستي که ما میر ترې دغه دې نه منادینو
جای نگرانی ده اوجه برمایی است که در افغانستان فامیلای ما هست نمیتونم امروشان سابق قسمه که سابق رفت آمد میکنم بودم در فکرشان بودم نمیتونم مال باشم مقدر نمیتونم برشان برسم.
میرمن کریمی شپاکالا پا زنگل زواکونی که دشپنه و عملیات لدل سره در خزو او ماشومان در ساتن او مراقبت پا برخه که کار کرده و اید وکالای پا امریکا که تیر شد خلا هم پا فکری لحاظ دلتنه بلکه ځان د هغو افغان ښځو او نجونو سره یو ځای احساسوي چې هره ورځ د خپلو هیلو جنازې ښخوي.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نن زمونږ خبری خبرونه واوریدا مو تاسو ته د هیلي اجازه غواړم چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.